په امریکا کې د کورونا د مخنیوي په هدف د موقتی قانون له ختمېدو سره چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو مخنیولې و، دغه هیواد ته د راتلونکو کډوالو شمیر زیات شوی. فشارهای اقتصادی و سیاسی دلیل مهاجرت چینی ها به امریکا از مسیر امریکای جنوبی است. یوه اوکراینی کډواله د ناروغو کډوالو لپاره یو ځانګړی کلینیک پرانیسته و فعالان مسلمان در یکی از ایالت‌های امریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در رخصتی‌های رسمی شدند. سلام و خسته نباشید. به برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. د نن ورځې د خبرونې موضوع په امریکا کې د مهاجرت ستونزې دي. چارواکي او د کډوالو د ملاتړ ادارې وایي د 24 ټایټل یا قانون د مودې د پای ته رسیدو وروسته د امریکا جنوبی سرحد ته د راتلونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. رسمي شمیرې ښیي چې د 2020 کال راهیسې دغه قانون په امریکا کې د کډوالو د رد کولو دپاره لږ تر لږه 2.5 میلیون ځله استعمال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په جنوبی پوله کې د کډوالو د شمیر د زیاتېدو په تړاو د حل په لارو چارو کار کوي.
سپینا ماڼۍ فکر کوي چې د 24 ټایټل په لری کولو سره د امریکا په جنوبی پوله کې د دغه ډول حالاتو د مخنیوي لپاره کار کوي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د ولسمشر بایدن لوړ پوړي سلاکار د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پرته له یو څو استثناءاتو هغه کډوال چې له دوو لارو امریکا ته ورننوځي هغه به د کډوالۍ قانوني حق ونه لري، خو هغه کډوال چې د CBP-1 په نوم سافټویر له لارې ځان ثبت کړي هغوی به بیا د کډوالۍ قانوني حق ولري.
هر هغه څو چې له نیمې شپې وروسته زمونږ هیواد ته رانوځي هغه به د کډوالۍ قانون کې حق ونه لري او امریکا ته د ناقانون داخلېدو له سختو پایلو سره به مخ شي. په دغه پایلو کې به یوه دا هم وي چې تر 5 کلونو به یاد شخص امریکا ته نشي داخلېدی او ممکنه جنایي محکمې سره به مخ کیږي.
د امریکا ولسمشر وایي کانګرس باید د کډوالو په تړاو نور ګامونه هم اوچت کړي.
ما د کانګرس څخه د پولي د کنټرول لپاره پیسې غوښتي وي، خو دوی دا کار نه کوي او دا کار هم نور ستونزمن شو.
د بایدن مخالفین نوموړی په دې تړاو په کمکاری تورنوي.
د بایدن تګلارې د امریکا ملي امنیت په خطر کې اچولې او امریکایان هر ځای د باندنیو ترګرو د بریدونو سره ستونزې سره مخ کوي.
خو د کډوالو ملاتړې ادارې د بایدن اقدامات سخت بولي.
دا اصول به د هغو خلکو چې د خوندیتوب لپاره کډوال شوي ژوند په خطر کې واچوي او د امریکا په جنوبی پوله به ګډوډي لا پسې هم زیاته کړي، او لکه چې چارواکي پوهیږي دا کار ناقانونه هم دی. په اړینه توګه دا نوي اصول د ټرمپ د وخت هغه بندیزونه پلي کوي چې بایدن د خپلې ټاکنیزې سیالۍ پر مهال مخالفت کړی و. د امریکا فدرالي محکمه هم دغه بندیزونه ناقانونه اعلان کړی و.
یو شمیر افغان کډوال د کډوالۍ په اړه د امریکا د حکومت پریکړې اندېښمن کړي دي.
زه دعا کوم او دا هیله مې ده چې دوی موږ ته امریکا ته د تلو اجازه راکړي. که دوی ما ته هلته د تلو اجازه را نه کړي زما او زما د کورنۍ راتلونکی به شک کې وي، ځکه موږ له یوه تیار ځای څخه دلته راغلي یو او تر څو دلته بهتره ژوند وکړو او کو دې موږ ته امریکا ته داخله دوی اجازه را نه کړي دا به زموږ لپاره ډېره بده وي، ځکه چې موږ بیرته نشو تللی.
که څه هم په واشنگټن کې په دې اړه بحثونه زیات شوي دي، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا ویشل شوی کانګرس به امریکا ته د راتلونکو کډوالو د شمیر په اړه تګلارو جوړولو په تړاو هوکړه وکړي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگټن.
برخی از پناهگاه های مهاجرین در سرحد میان ایالات متحده و مکسیکو گزارش دادند که این پناهگاه ها به حد عظمی پر از مهاجرین شدند. در شهر رینوسای مکسیکو که در مرز بین ایالات متحده و مکسیکو واقع است، برخی از نهادهای غیر انتفاعی برای کمک به مهاجرینی که از راه می رسند اقدام نمودند.
کشیش هکتور سلوا که مسئولین پناهگاه پناهجویان در رینوسا کشور مکزیکو به عهده دارد میگوید ورود مهاجرین به سرحد بین مکزیکو و تگزاس بدون وقفه ادامه دارد.
هر روز بین 400 الی 450 نفر به اینجا میآیند.
مقامات میگویند سرازیر شدن مهاجرین از سراسر جهان به این منطقه افزایش یافته است و انتظار می‌رود که پس از رفع محدودیت‌های کووید 19 در مارس 11 ماه می ختم می‌شود شمار این افراد بیشتر شود.
ما خانواده های چینایی داریم که برایم بسیار جالب است که چطور اینجا آمدند. ما خانواده چچنی داریم، خانواده های روسی داریم و برخی از خانواده ها از سراسر جهان اینجا آمدند.
به خاطر کمبود جا در پناهگاه ها شماری از خانواده ها بر روی سرک ها خیمه زدند.
بسیار دشوار است به خاطر که فرزندان ما به آب و غذا ضرورت دارند که ما نداریم.
این را با دو کمپل که با خود از تهیچوان آوردیم، شاخچه‌ای که اینجا استاد کرده ایم و یک فرش دیگر با چند سنگ درست کردیم.
مهاجرین خوشبخت کسان هستند که در یکی از پناهگاه‌های ساخته شده از خیمه ها جای پیدا کنند. شماره دیگر حتی جای ماندن را ندارند و در هر جایی که برایشان ممکن باشد سکونت میکنند. برخی اوقات شرایط بسیار ناراحت کننده است.
در خانه های متروک، موترهای متروک و حتی در جاده ها ما جای برای آنها نداریم. حتی در این کمپ خیمه ها برای آنان کفایت نمی کند.
به اساس گفته تنظیم کننده پناهگاه سندی دیویدا در رینوسا، رقم پناهجویان از 8500 نفر بالا رفته است.
ما اطفال داریم، خانواده داریم، در ونزوئلا من تحت تعقیب هستم.
قصر سفید میگوید در نظر دارد تا حدود 1500 عسکر را برای کمک به کارهای اداری و فراهم ساختن حمایت به پرسنل ادارای گمرکات و سرحدات ایالات متحده به این منطقه بفرستد. ژینا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NPH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا ادامه دارد. پا وروستوی میاشته که د ګڼو هیوادونو خلک کوښښ کوي چې د امریکا له جنوبی پولی واوری او د هیواد ته په غیر قانونی توګه ننوزی او د پناه اخیستو غوښتنه وکړي. دغه کډوال څوک دي او ستونزې څه دي؟ په رپورټ کې به یې وګورو.
په تیر وختونو کې ډیر مهاجر چې متحده ایالاتو ته ننوتي یا د متحده ایالاتو او مکسیکو په پوله کې نیول شوي اکثر یې د ګواتیمالا، سلوادور او هندرس راغلی دي. خو د سږ کال په پیل کې یو لوی بدلون ولیدلی شو او اوس اکثریت مهاجر د وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوا او هیټی نه راځي، ځینې حتی د چین او افغانستان نه هم راځي.
نه یوازې دا چې له مختلفو هیوادونو راغلي، بلکې مختلف شالیدونه لري. ځینې خلک چې سندونه لري لکه انجینران، ډاکټران، وکیلان، معماران. زما مطلب دی تاسو کولی شئ ووایئ چې دا مسلکي کسان چې خپل هیواد پرېږدي معنی دا ده چې هلته حالت ښه نه دي.
دا کس چې نه غوښتل نومې سرګن شي وای چې په چین کې یو کوچنی کاروبار لرلو، خو د کرونا د وبا نه وروسته د امریکا جنوب سرحد خواته راوتختیدو چې خپل بخت وازمای.
تاسو باید نورو ته معاش ورکړئ او خپل ځان هم وساتئ. اوس ډیر فشار دی نو زه غواړم دلته له رسمي لارې راشم، خو له یوې خوا امریکا مونږ ته د راتلو اجازه نه راکوي او له بلې خوا چین مونږ ته د تګ اجازه نه راکوي. مونږ مجبور یو چې دا کار وکړو، موږ بل لار نه لرو.
امریکایي چارواکي وایي د فروری او اپریل ترمنځ د امریکا سرحدي پولیسو د برازیل، کولمبیا، هند، رومانیا، روسي او ترکی کډوال هم لیدل دي. د هایټي نراغلي دغه مهاجر چې ځان د فرا په نوم معرفي کو او نه غوښتل چې خپل مخ کاره کړی وای، د هغې 15 کسیز کورنۍ د تیرو دریو میاشتو راهیسې امریکا ته د تللو چانس ته انتظار باسي.
زموږ سره صبر وکړئ، موږ واقعا له لرې څخه راغلي یو او زموږ په ملک وضعیت واقعا ډیر خراب دی. دوی بې ګناه خلک وژني نو موږ نشو کولی بیرته خپل هیواد ته لاړ شو.
ډیر مهاجر وای چې د دوی سفر ډیر سخت و. د وینزویلا جورج فرناندز د متحده ایالاتو مکسیکو پولیتا د رسیدو لپاره شاوخوا یو میاشت سفر وکړو. د هغه ملګری د کولمبیا او پاناما سره په یو ځنګل کې سخت ټپي شوی و، خو دوی ژوندي پاتې شول.
دا تر ټولو سخت شی و. یو چا چې زما سره سفر کاوه راوغورځېدو، خو موږ د وتلو توان درلود. دا تر ټولو سخت شی و چې ما ورسره ژوند کاوه.
د عامه روغتیا د ساتنې ترا چې ټایټل دوه سلوي خیادیږي د کرونا وبا په جریان کې په پوله کې عملی شوه او د مئی په 11مه رسمن پای ته ورسېده. د دې ترین مخې سرحدي پولیسو ته اجازه ورکړل شوه چې زر تر زره ځینې مهاجر بیرته مکسیکو یا اصلي هیوادونو ته بیرته ولیکي. اوس مهال په پوله هغه مهاجرینو ته چې د خپل ملک نه د وژنو او زورونو د یری تښتیدلی وي، د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې اجازه ورکول کیږي چې د پناه اخیستلو درخواست وکړي. نظران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
در طول 5 ماه گذشته تعداد مهاجرین چینایی که سفر طولانی را از مقصد امریکای جنوبی و مرز ایالات متحده و مکسیکو با پای پیاده طی می‌کنند افزایش یافته است.
عبور مهاجران لاتین تبار از ریو گراند که مکزیکو را از ایالات متحده آمریکا جدا می کند یک امر معمول است، اما آنچه کمتر معمول است عبور مهاجران چینایی تبار با عین تلاش خطرناک است. این زن می گوید که یک ماه طول کشید تا به اینجا رسید. تعداد مهاجران چینایی که از مرز ایالات متحده به مکزیکو عبور می کنند به شدت افزایش یافته است. بر اساس ارقام گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، نزدیک به 10,000 نفر از اکتبر تا اپریل با پای پیاده از این کشور عبور کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 کمی بیشتر از 2,000 نفر بود.
زندگی کردن راحت در چین واقعا سخت است.
او به مدت 42 روز از طریق امریکای جنوبی به ایالات متحده سفر کرده است.
این سفر واقعا سخت است. پاهای همه زخم‌های زیادی برداشته. این مسیر از منظر احساسی و جسمی برای ما سنگین تمام شد. همه این راه‌ها و دشواری‌هایش برای ما بسیار زیاد طاقت فرسا است.
سفارت چین در پاسخ کتبی به صدای آمریکا برای دریافت واکنش چین در این باره گفت که دولت چین همیشه با مهاجرت غیر قانونی مخالف بوده و اقداماتی مختلفی را برای جلوگیری از خروج غیر قانونی اتخاذ کرده است. مؤسسه خیریه کاتولیک در دره ریو گراند میگوید که حدود یک ماه پیش حدود 100 مهاجر چینایی در روز به این پناهگاه در تکساس می آمدند. این مرد از شانگهای به همراه همسر و دخترش این سفر را انجام داده است. او از نام مستعار استفاده می کند و از انتقام گیری از سوی دولت چین می ترسد.
این می دانند که دولت چین بیش از حد قدرتمند و کنترل کننده است.
برخی از مهاجران می گویند که از طریق پست هایی در دوین نسخه چینی اپلیکیشن تیک تاک در مورد مسیر امریکای جنوبی شنیدند، جایی که کسانی که این سفر را انجام دادند توضیح می دهند که چه چیزی باید بیاورند، کجا موتر بس را پیدا کنند و کجا حمام و غذا به دست آورند.
از نظر حرفه‌ای کاری که در چین انجام دادم در ایالات متحده مدار اعتبار ندارد و من باید مشاغل سطح پایین پیدا کنم. کاری که امریکایی ها نمی خواهند انجام دهند ما انجام خواهیم داد. من از قبل آمادگی ذهنی دارم.
بسیار از این مهاجران میگن که قصد دارند به نیویورک یا کالیفرنیا جایی که چینایی های زیادی در آنجا زندگی میکنند بروند تا با چالش بقا در سرزمینی جدید روبرو نشوند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګنده او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله او سیمه ییزه مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس د برازیل له لارې امریکا ته په ناقانونه توګه د افغان پناه غوښتونکو راتګ هم زیات شوی دی. ډیر شمیر افغانان په بشري ویزو برازیل ته ځي، له هغه ځایه په موټرو او پلی مزل باندې له شاوخوا یولسو هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته ځانونه د امریکا متحده ایالاتو ته رسوي. په دې کډوالو کې یو هم الیاس عثماني دی.
په تیرو یولسو میاشتو کې د مکسیکو او د امریکا له سرحد څخه له 2 میلیونه څخه ډیر غیر قانوني کډوال متحده ایالاتونو ته تیر شوي دي.
په جنوبی کالیفورنیا کې دا د مکسیکو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد دی، چیرې چې هر ورځ په ډیرې اسانۍ سره په زرګونه کسان په قانوني توګه ځي او راځي. خو هغه کسان چې امریکا متحده ایالاتونو ته غیر قانوني راځي، هغوی ته دا راتک د ستونزو څخه ډک دی.
د دغو کسانو په منځ کې څوک چې اوس مهال امریکې ته غیر قانوني راځي ګڼ شمېر یې له افغانستان څخه دي. شپږیش کلن الیاس عثماني یو له دغو کسانو څخه دی چې د برازیل له لارې یې په ډېرو سختیو سره ځان کالیفورنیا ته رارسولی دی.
ما زمانی که از برازیل حرکت کردم تاریخ 11 اکتبر بود 2022 که از برازیل حرکت کردم به سمت امریکا، که بعد از تای کردن در حدود 10 الی 11 کشور خود در امریکا رساندیم، که در این کشورها جنگلای پاناما که سخت‌ترین و دشوارترین راه ما بود، ما سپری کردیم. در حدود 3 شبانه روز ما در جنگل سپری کردیم، که در اون جنگل هر گونه حیوانات هم بود. مثلا باران شدید بود، از طرف شبانه ما زیر باران ما میخوابیدیم، خیمه ما را می برد، تمام جان ما را پایهای ما را پشه خورده بود، که اصلا ایج از فامیده نمیشه که پای یک انسان باشه. چون
الیاس دا سفر نسبتا لند خل خطرون ندک گرنی،
چندین دست فروخته شدیم، اختطاف شدیم، بالاخره به بسیار جنجال و مشکلات آخرای نوامبر بود که ما در خاک امریکا داخل شدیم.
الیاس هیچ چاته دا مشوره نه ورکوي چې په دغه سختی او خطرناک قاچاقی لاری امریکا ته راشي.
هر روز مسیجا دریافت میکنم که چگونه رساندی خدا، چطور رفتی، بر ما هم بگو. ولی ما تا هنوز حتی برادر ما نخواستیم که به ایرا بیاین، نمیخواییم هم که به ایرایی که ما آمدیم اونا بیاین.
کوم کسان چې امریکې ته په غیر قانوني لارو راغلي دي هغوی ته د امریکې د رسمي اسنادو اخیستل اسانه کار نه دی او کیدای شي چې د اسنادو په اخیستلو کې ور باندې کلونه کلونه تیر شي او په دې ټوله موده کې خایي دوی د کار کولو د کور د کرایه نیولو موټر چلاولو اجازه یا اړین اسناد هم ترلاسه نه کړي.
ما نه اجازه کار داریم، ما نمیتونیم اینجا کار بکنیم، نمیتونیم که کمک ها را دریافت بکنیم. چندین سازمان های خیریه را تماس گرفتیم، اونا هم حاضر نیستن بر ما کمک بکنن چون میگن شما اسناد ندارین، شما غیرقانونی آمدین. ولی ما خواستم بازم از دولت امریکا ای است که درست است ما آمدیم به خاک غیرقانونی وارد شدیم، ولی حداقل سرنوشت ما رو زودتر معلوم بکنن، زودتر کیسای ما رو پروسس بکنن. ما هر نوع شرایط و قوانینی که اینا دارن ما حاضر هستیم بپیماییم.
که څه هم د برازیل لاري په قاچاقي ډول امریکې ته راتګ له ډېرو کړاوونو او ستونزو څخه ډک دی، خو بیا هم افغانان او د نورو هیوادونو مهاجرین د برازیل او مکسیکو له لارې د امریکې تر سرحده پورې راغلي او هیله لري چې دوی به زر تر زره امریکې ته ورداخل شي. خو دوی پر دې نه پوهیږي چې دلته په امریکې کې به لا نورو ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ، سان دیګو، کالیفورنیا.
امریکا ته په غیر قانوني توګه د راتک سره کډوال لړډي روستونزو سره مخ وي. یو لوی ستونزه د روغتیايي بیمه نه لرل دي. یوه اوکرایني کډوال د امریکا په کولارادو ایالت کې د ناروغ او کډوالو لپاره یو ځانګړی کلینیک جوړ کړی دی. دغه کلینیک له بیلابیلو هیوادونو څخه د نویو راغلو کډوالو لپاره یو نوی جوړ دی.
ایلای تتارینکو په متحده ایالاتو کې یو عمر ننګونی تیری کړی دی. نوموړی په 1999 کال کې د اوکرين څخه کولوراډو ته راغله. دلته د کډوالو د ژبي او بیمه په ګډون د روغتیايي ستونزو ته په پام سره چې ډیر کډوال ورسره مخ دي، هغه په 2021 کې هوډ وکړ تر څو د دینور په خار کې خپل یو کلینیک پرانیزي.
موږ دا زده کړل چې څنګه اعتبار لاس راوړو، څنګه بازار موندنه وکړو، څنګه د بیمه شرکتونو سره کار وکړو، څنګه خپل سوداګري وچلو او همداشان په بشري سرچینو مو ځانونه پوه کړل.
دوه کال وروسته دغه کلینیک تر څلور زرو ډیرو ناروغانو د چوپړ جوګه شو. یوه یې هم د کالی کالډویل لور کالانی ده چې مور او پلار یې کډوال دي.
I'm not just a patient, I'm a person.
زه دلته یوازې رنځور نه یم، یو څوک یم او دا هغه څه دي چې زما په دې کلینیک کې ډیر خوښیږي. دا کلینیک تل زموږ لپاره پرانستی دی، حتی که یوازې د ستوني درد هم ولري دوی د لیدنې وخت درکوي.
دا کلینیک اوکراینی، مکسیکویی او ایرانی روغتیا پال لري او ناروغانی در طول نړۍ څخه دي.
مونږ په دې ویاړو چې مونږ دلته د څلوېښتو څخه زیاتو هیوادونو ناروغان ګورو. دلته هر کارکونکي چې د بل هیواد څخه راځي د خپل کلتور یو برخه مونږ ته راوړي.
آنیا بوکلینو له پولند څخه کولوراډو ته راغلې ده.
دوی یوازې د کتاب لمخې کار نه کوي، دوی له زړه کار کوي او تاسو احساسولی شئ دا یوازې د فزیکی بدن سره مرسته نه، بلکې د رواني روغتیا سره هم مرسته کوي.
سارا برهمن له تهران څخه دینور تراغلی. هغه لمړی دلته یو ناروغه و، کله چې هغه په یو محلي پانتون کې فزیوتراپی ولوستله نو هم دلته یې کار پیل کړ.
دلته ناروغان انسانان دي، یوازې شمیره نه ده. په لومړي سر کې چې کوم څیز زما پام ځان ته راوړاوه هغه زموږ دیوال دی چې د ټولې نړۍ د خلکو عکسونه پکې شته.
تیتارینکو وایي چې د کلینیک اصلي قاعده دا ده چې هیڅکله له چا سره له مرستې ډډه ونه کړو.
مونږ به په نورمال ډول د دوی کتنه کوو، بغیر له دې چې د دوی د بیمې وضعیت وګورو. که دوی د پیسو ورکولو توان ولري نو ښه، که یې نه لري نو مونږ ورسره مرسته کوو.
تیتارینکو وایي چې هغه به ډېر ژر د کډوالو لپاره د چوپړ په موخه دوهم کلینیک هم پرانیزي.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیر تل سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ. یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
جشن‌های ملی و مذهبی یکی از مسائلی هستند که تجلیل آن برای مهاجرین تازه وارد دشوار است. شماری از فعالان مسلمان در ایالات کالیفرنیای آمریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در رخصتی‌های رسمی این ایالت شدند.
نمایندگان جوامع مختلف مسلمانان در ایالت کالیفرنیای آمریکا به هدف تأمین حقوق دینی و مذهبیشان یک لایحه پیشنهادی را به هدف تصویب به پارلمان ایالتی سپردند. در این لایحه دسترسی زندانیان مسلمان به مکانهای ویژه عبادت، پوشش مخصوص برای زنان زندانی مسلمان و دادن رخصتی به کارمندان و دانش آموزان مکاتب در روزهای عید و نوروز پیشنهاد شده است.
جمع زیاد از فعالان سیاسی و مدنی کالیفرنیا گرد هم آمدیم که با وکلای منتخب و سناتورای ایالت کالیفرنیا در مرکز کالیفرنیا صحبت داشته باشیم، دیدار بکنیم و اینا رو تشویق بکنیم که سه تا بل یا لایحه که از به همکاری یا از طریق دفتر شورای روابط اسلامی کالیفرنیا یا کانسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز پیشنهاد شده، این سه قانون لایحه رو تصویب بکنن و قانون مبدل شوه.
دادخواهی امروز ما به خاطر حمایت از سه قانون است که این قوانین برای مامورین دولتی، برای زندانی ها و برای شاگردای مکتب حق میده که از دین که پیروی میکنن او را آزادانه پیروی بکنن و روزهای عیدین و روز نوروز بتانن رسما رخصت بگیرن.
این برنامه زیر عنوان روز مسلمانان همه ساله در مقر دفتر والی ایالت کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو مرکز این ایالت برای یک روز برگزار می شود که در 22 می برای 12 سال این روز تجلیل شد. شورای روابط مسلمانان با امریکا که این برنامه را تنظیم کرده بود به صدای امریکا گفت که هدف این برنامه این است تا در گروه‌های مختلف مسلمانان خواستهایشان را با نمایندگان پارلمان ایالتی در میان بگذارند.
ما در سطح خود امریکا تقریبا 35 دفتر داریم و هدف همین ایجاد از این دفتر همی است که ما مردم در قسمت محافظت حقوق مدنیشان همکاری میکنیم، مسلمان ها را بیشتر میخواییم امپار یا تقویت بتیم و حقوق از اونا را مدافعشان باشیم.
مسلمانان یک بخش بزرگ از جوامع چندین ملیتی ایالت کالیفرنیا را تشکیل می‌دهند. در این ایالت پیروان تمامی ادیان به شمول مسلمانان از آزادی کامل برای عبادت و برگزاری مراسم مذهبیشان برخوردار هستند. مسلمانان اما در تلاشند تا بیشتر مراسم مذهبیشان را وارد تقویم رسمی این ایالت سازند. این در حال است که اخیراً شمار روز افزون مکتب‌ها در برخی ایالت‌های آمریکا روزهای عید را برای شاگردان مسلمان رخصتی اعلان کرده است. فهیم صدیقی، صدای آمریکا، ساکرامنتو، مرکز کالیفرنیا.
بیا هم در تلپشان ستاسو در ملتیان دیر زیاد مننه در خبرانه هم امدلتا پای ترسیگی و تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوږمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
نمایشگاه موترهای کلاسیک و آشنایی با موتری که آغازگر انقلاب در این صنعت خوانده می شود.
موتر شرکت فورد است که به نام مدل تی یاد میشه و این نخستین موتر است که برای مردم عام ساخته شد.
در سال 1909 شرکت موترسازی فورد نخستین مدل تی را تولید کرد که قیمت آن $825 بود.
$825.
بله، اما طوری که میدانید این پول در سال 1909 ارزش بیشتر داشت،
اما باز هم قیمت مناسبی بود.
سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. این هفته با یک نمایشگاه بسیار جالب آمدیم در شمال ایالت ویرجینیا. اینجا طوری که میبینین موترهای انتیک و کلاسیک به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه از روی شوقی ها برگزار شده. به اصطلاح ما شما کسایی که دوست دارن موترهای سابقه را نگهداری کنن و در چنین روزای بیاین و به نمایش بگذارن. و یک چیز بسیار جالب که در رابطه به این نمایشگاه هستی که یکی از موترهای بسیار مهم تاریخی که انقلاب در صنعت موتر به میان آورد نیز در این نمایشگاه دیده میشه. من میخواهم در رابطه به این موتر به شما معلومات بدم. همچنان با مالک موتر صحبت کنم و در رابطه به موترهای مختلفی که در این نمایشگاه هست با شما صحبت داشته باشم. آرزو دارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. و یکی از نخستین موترهایی که میخواهم در این نمایشگاه صحبتها را در موردش آغاز کنم موتر تولید شده شرکت فورد است که به نام مدل تی یاد میشه و این نخستین موتر است که برای مردم عام ساخته شد، البته در اوایل قرن 20 در سال 1909 فکر میکنم. خب معلومات بیشتر از کسی که مسئول موتر است میگیریم. Hi, how are you, sir?
Hi, glad to meet you.
My name is Daoud.
راندیل هستم و از دیدن شما خوشحالم.
آقای راندیل، من نیز از دیدن شما خوشحالم. بسیار مشتاقانه میخواهم در مورد موتر شما معلومات حاصل کنم. میشود با شما کمی صحبت کنم؟ ای چی نوع موتر است و چی گذشته تاریخی دارد؟
And what's the history behind it?
Okay. Well, this is a Model T Ford 1916. And I was with my father in 1958.
این موتر مدل تی نام دارد و در سال 1916 میلادی تولید شده است و من در سال 1958 با پدرم همراه بودم که این موتر را از مالک اصلی آن خرید. نخستین مالک این موتر را از سال 1926 و بعد در خانه خود نگه داشته بود. پس از آن این موتر برای بیش از 30 سال در حویلی خانه ما ایستاد ماند. من به این موتر نگاه کرده بزرگ شدم و همیشه کنجکاو بودم. وقتی پدرم فوت کرد و موتر به من به میراث رسید، برای 15 سال دیگر در گاراژ خانه ما نگهداری می شد. زمانی که از وظیفه تقاعد گرفتم، خواستم موتر را ترمیم کنم. برای این کار تمام بخش های آن را باز کردیم. پرزه هایی را که خراب شده بود از سر ساخته شد و برخی از پرزه های تازه در آن نصب شد. نهایت تلاش را به خرج دادیم تا موتر را دقیق طوری که در اول ساخته شده بود بازسازی کنیم. حالا این موتر نمونه دقیق مدل تی سال 1916 شرکت فورد می باشد.
در رابطه با تاریخ موتر مدل تی شرکت فورد کمی برای ما و بیننده های ما معلومات دهید، زیرا این موتر نه تنها در صنعت موتر در امریکا بلکه در جهان حائز اهمیت است.
در سال 1909 شرکت موترسازی فورد نخستین مدل تی را تولید کرد که قیمت آن $825 بود.
825 دلار.
بله، اما طوری که میدانید این پول در سال 1909 ارزش بیشتر داشت،
اما باز هم قیمت مناسبی بوده.
بله، قیمت مناسب داشت و مقصد اصلی هم همین بود. هنری فورد تمام تلاش خود را به خرج داد تا یک موتر ارزان قیمت، مطمئن و طوری بسازد که مردم بتوانند خود آن را ترمیم کنند. چند سال پس از عرضه این موتر به بازار، او تلاش کرد سطح تولید آن را گسترش دهد. در 10 دسامبر سال 1915 شرکت فورد توانست 1 میلیون اراده از این موتر تولید کند و تا سال 1920 اکثر موترهایی که در جاده های ایالات متحده در حرکت بود بیشتر آن را موتر مدل تی تشکیل می داد، زیرا به طور گسترده تولید می شد.
قبل از مدل تی در صنعت موتر چه جریان داشت؟ آیا صنعت هم وجود داشت طوری که ما امروز شاهد آن هستیم؟
In the beginning, in the early years, it was a necessary to convince people that a car could replace their horse.
در سالهای نخست نیاز بود مردم را قناعت دهند تا گادی اسب خود را با موتر تعویض کنند. اما در اواسط دهه 1910، یعنی در سال 1915، وضعیت تغییر کرده بود و همه مردم علاقه داشتند موتر بخرند. به همین دلیل هنری فورد بسیار تلاش کرد سطح تولید این موتر را به سرعت افزایش دهد. در سال 1922 شرکت فورد توانست قیمت این موتر را به 285 دلار کاهش دهد. این کاهش با اصلی ساختن روند تولید موتر ممکن شد. و همچنان هنری فورد تلاش کرد برای سالهای متمادی تغییرات زیادی در طراحی آن وارد نکند و برای مدت طولانی این موترها به یک شکل تولید می شد. تولید گسترده، پایین آمدن قیمت و دسترسی مردم عام به موتر باعث شد تا انقلاب حمل نقل در امریکا آغاز شد. پس از آن موترداران به یک مشکل دیگر روبرو شدند که عبارت بود از وضعیت خراب جاده ها در دهه 1910. جاده ها بسیار ناهموار، پر از گرد و لای بود. به ویژه جاده های مناطق بیرون از شهرها بسیار خراب بود و به شکل درست مرمت نمی شد. در سالهای 1915، 1916 و 1917 مردمانی که موتر می خریدند به این نتیجه رسیدند که به جاده های بهتر نیاز مبرم وجود دارد، زیرا مردم از مناطق دوردست به شهرها برای فروش محصولات زراعتی خود رفت آمد می کردند و همین ضرورت مسئولان شهرها را مجبور کرد تا جاده های بهتر بسازند و این جاده ها را با هم وصل کنند. همین بود که جاده ها بهتر شد و در دهه 1920 انقلاب حمل و نقل در امریکا آغاز شد و یکی از دلایل آن تولید موتر مدل تی شرکت فورد بود.
اگر این مدل تی را با موترهای امروزی مقایسه کنیم، چه تفاوت های میان آنها وجود دارد؟
This particular car is a 1916 and it is the last of the brass cars, if you will.
این موتر در سال 1916 ساخته شده و از جمله آخرین موترهایی است که برخی از پرزجات آن برنجی است. اکثریت موترهایی که قبل از سال 1915 تولید شده است، پرزه‌های برنجی زیاد دارند. اما زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد، حکومت برای ساختن توپخانه و مهمات استفاده از برنج را زیاد کرد و شرکت‌های موترسازی به شمول فورد مجبور شدند استفاده از برنج را منع کنند و موترها را ساده‌تر و ارزان‌تر بسازند.
Everybody
is so excited. Yeah, yeah. So getting back to making it even simpler. اما انجن این موترها از ابتدا تا سال 1927 یکسان. این یک انجن 4 سیلندر است و نیروی حرکی آن 40 هورس پاور است. البته که موترهای اصلی نیز انجن دارند. اما روش حرکت این با موترهای امروز بسیار متفاوت است. بسیار ساده است و به آسانی می توان آن را ترمیم کرد و حتی امروز هم می توان به عنوان یک واسطه نقلی از آن استفاده کرد.
میبینم که راننده یا مالک کدام موتر حاضر است صحبت بکنه و همچنان کدام موترها بیشتر مورد علاقه قرار میگیره. طوری که میبینین این جیپ هم یکی از موترهای بسیار تاریخی امریکاست که رول بسیار عمده در جنگ دوم جهانی بازی کرده. این موتر اگر در رابطه به تاریخ موترم بفهمین بسیار یک موتر جالب تاریخی است. میبینم که حاضر میشه کسی همراه من در این رابطه صحبت بکنه. Hello, everybody. Hi, my name is Daoud. Let's talk about this, if you don't mind. I like your car. I think everybody knows about the history.
موتر شما یکی از موترهای مورد علاقه ما است. ممکن بسیاری ها درباره این موتر بدانند، ولی با آن هم می شود کمی در مورد آن برای ما و بیننده های ما معلومات دهید.
So this is a 1944 Willys MB.
این موتر ساخت سال 1944 است که در آن زمان به نام جیپ نه بلکه به نام ویلیس ام بی یاد می شد و از پدر کلانم برایم به میراث رسیده است. این یک موتر نمادین از زمان جنگ جهانی دوم است. دقیق نمی دانم که همین موتر در عملیات نظامی مورد استفاده قرار گرفته بود یا خیر، ولی این یک موتر نظامی است که از لحاظ تاریخی بسیار با ارزش می باشد.
کمی در رابطه با اهمیت تاریخی موتر صحبت کنید.
این موتر جزء مهم نیروهای نظامی ایالات متحده در جنگ جهانی دوم بود و به عنوان یک موتر نظامی در بخش‌های مختلف از آن کار گرفته می‌شد. به طور مشخص در جنگ جهانی دوم در انتقال نیروها و مهمات نقش بسیار مهم را بازی کرده است.
چرا این موتر اینقدر موفق بود در آن زمان؟
از نظر من بسیار با آسانی تولید می شد، با آسانی ازش کار گرفته می شد و همچنان با آسانی ترمیم می شد و میلیون ها اراده از آن ساخته شده بود و تقریبا به گونه یک بار مصرف مورد استفاده قرار می گرفت. در آن زمان شبیه یک اسب بود که می توانستید در هر بخش از آن کار بگیرید.
میریم پیش. موترهای بسیار جالب دیگه هم هست، موترهای سابقه. ببینم که بعضی از مالکان این موترها اگر حاضر باشن که صحبت کنن. یکی از موترهای بسیار تاریخی دیگه هم که ما شما در افغانستان هم داشتیم و علاقه‌مندی بسیار زیاد هم داره تا به حال در دنیا، موتر فولکس واگن دیتل است، یا با اصطلاح ما شما موتر کانگوزک یک تعداد به این نام یاد میکنن. این موتر یه هم بسیار یک موتر تاریخی است که در جرمنی ساخته شده و تقریبا یکی از موترهایی است که برای یک مدت طولانی مقام موتری که بیشتر در دنیا تولید شده بود داشت. اما پسانا موترهای دیگه مثل کرولای تویوتا این لقب از آن خود کرد، اما تو از آل هم این موتر بسیار علاقه‌مندای خاص خود داره و بسیار دوستدار داره. Hi, how are you doing?
Good, how are you?
Is it possible to talk to you?
Talk to both of them.
Could you please tell me about this?
کمی در مورد موتر خود برای ما معلومات دهید. اگرچه اکثر مردم با این موتر آشنایی دارند، ولی میخواهم بدانم که چرا این موتر را به نمایشگاه آورده اید و چی خوب نگهداری هم شده است.
این موتر بیتل شرکت فولکس واگن است که در سال 1967 تولید شده است و از جمله موترهای می باشد که علاقه‌مندان زیادی دارد. این موتر در میان مدل های مختلف بیتل برخی از ویژگی های دارد که آن را جذاب تر می سازد. در همین سال فولکس واگن برای نخستین بار سیستم برق و بیتری 12 ولت را در آن نصب کرد. سال اول است که طراحی چراغ های بیرونی آن تغییر کرد. سال آخر است که فولکس واگن این موتر را با پمپری که طراحی سابقه دارد و چوکی عقبی آن نیز کوتاه است به بازار عرضه کرد. تمام نکل هایی که در موتر کار شده ویژه مدل سال 67 است.
از لحاظ تاریخی این موتر را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
زمانی که من کودک بودم که از آن زمان مدت طولانی نمیگذرد، این موترها در همه جا بود. حالا وقتی با این موترم به شهر می روم، مردم بسیار به علاقه‌مندی به سویم می آیند و می گویند که از این موترها در کودکی زیاد دیدند و می گویند که چه موتر مقبولی است. من با این موترها بزرگ شده ام و رانندگی را نیز در همین موترها آموختم. در آن زمان بسیار میان مردم محبوبیت داشت و تا حال نیز مردم با نگاه بسیار پر از علاقه به آن می نگرند.
اگر با موترهای امروزی مقایسه اش کنیم چه تفاوت هایی دارد؟
شاید درست باشد که بگویم هیچ شباهتی با موتورهای امروز ندارد. اشترنگ برقی و سرد کننده هوا ندارد. بریک های خوب ندارد. بمپرش از لحاظ ایمنی خوب نیست. خلاصه که هیچ بخش آن با موتورهای امروزی قابل مقایسه نیست. وقتی این موتور را می رانم تلاش می کنم صد راه کسی دیگری نشوم و بسیار احتیاط می کنم.
Best interior is a 1966 Chevy Impala, Matt Dillon. 66 Chevy Impala.
اینجا از سوی برگزار کنندگان این نمایشگاه به موترهای ویژه جایزه داده می شود. برخی از جوایز از سوی هیئت داوری این نمایشگاه اهدا می شود و برخی هم بر اساس آرای بازدید کنندگان به موترهای مورد علاقه آنان داده می شود. و یک جایزه ویژه در این نمایشگاه جایزه انتخابی شاروال شهر است. برنده این جایزه یک خانم است که یک موتر ترک کلاسیک دارد و من تلاش میکنم با این خانم صحبت کنم و موترش از نزدیک ببینم. همچنین قابل یادآوری است که این نمایشگاه از سوی شهر فیرفکس ایالت ویرجینیا برگزار شده و بازدید از آن رایگان است. از معرفت با شما خوشحالم. لطف کرده با من یک جا برویم تا بتوانم با شما صحبت کنم و همچنان موتر شما را از نزدیک ببینم. دلیل دریافت این جایزه چی بود؟
این جایزه زیبا برایم غیر منتظره بود. جایزه است که از سوی شاروال در نمایشگاه شهر فیرفکس داده می شود. موتر سال 1949 من مورد علاقه شاروال قرار گرفت و این جایزه را برایم اهدا کردند.
موتر شما از جمله موترهایی است که من در جریان بازدید نمایشگاه متوجه آن شدم و خوشم آمد. بسیار به طور خوب نگهداری شده است. لطف کرده کمی در مورد موترتون برای معلومات دهید و این را بگوید که چرا این گونه موترها در امریکا با اهمیت است.
Well, these were work trucks. These were trucks that came out in the this particular model. این موتر کارگری است و در سالهای 1948, 49 و 50 به بازار عرضه شد. سپس طراحی آن تغییر کرد و در نهایت تبدیل به موترهای F100 شد که تا حال شرکت فورد از آن به فروش می‌رساند. این بخش از تاریخ موترهای ترک در آمریکا است. این موترها در زمان خود قیمت مناسب داشت و به طور خاص دهقانان امریکا و افرادی که در بخش زراعت کار می کردند توان خرید آن را داشتند و از آن کار می گرفتند.
اکثر بیننده های ما بیرون از امریکا هستند و شاید این پرسش در میانشان مطرح شود که چرا امریکایی ها به موترهای ترک بسیار علاقه مند هستند. آیا شما در این رابطه چیزی می دانید؟
به نظر من علاقمندی مردم دلایل مختلف دارد. اولین که شما می توانید هر چیز را توسط آن حمل کنید. بسیاری از مردم در تجارت ها و کارخانه های مختلف از آن استفاده می کنند. بسیاری ها برای این که در سرک های ناهموار رانندگی کنند نیز از این موترها استفاده می کنند و زیرا هر چهار عرابه آن حرکت می کند و در مقایسه با موترهای دیگر بلندتر است و توانایی حرکت در جاده های ناهموار و جاهای مختلف را دارد. اما فکر می کنم مردم قابلیت های کاری و طراحی موترها را دوست دارند. موترهای ترک بخش از تاریخ امریکا را تشکیل می دهد و دهه هاست که مردم از آن کار می گیرند و همچنان ما همیشه دهقانان خود را دوست داریم و به کار آنها ارزش قائل هستیم. همچنان بسیاری از مردم زندگی ساده را خوش دارند و این موترها با سرعت زیاد حرکت نمی کند و موتر رقابتی نیست. فقط یک موتر ساده کارگری می باشد که حالا جزء تاریخ امریکا شده است. من با حفظ کردن این موتر تلاش کردم که بخش از تاریخ موتر را در امریکا زنده نگه دارم و همین یکی از آرزوهای من است.
I wanted to have a piece of American auto history, and I hope that when I'm ready to do something else with it, that I can keep that history alive. That's what my hope is.
Congratulations.
Thank you.
بار دیگر به دست آوردن جایزه را برای شما تبریک میگویم و تشکر از وقت شما.
یک تعداد از موترها را اینجا جایزه دادن، موترهایی که بیشتر از لحاظ تاریخی ارزش داره یا موترهایی که بسیار خوب نگاه شده یا موترهایی که در امریکا بسیار علاقمند داره، و یک تعداد از موترها هم از طرف بعضی از تماشاچی های نمایشگاه هم جایزه گرفتن. اینمی فردی را که امیال پیشی ما روان از جایزه گرفته و میخواییم از این پرسان کنیم. اکسکیوز می سر،
ببخشید آقا، در دست شما جایزه را میبینم. آیا امکان دارد با شما صحبت کنم و موتر شما را ببینم؟
پلیز. اوکی، واتس یور نیم؟
من مت دلن هستم.
چگونه این جایزه را به دست آوردید و موتر شما کدام است؟
این جایزه را برای بهترین بخش داخل موتر دریافت کردم و این موتر من است.
بعضی از موترها میخوان حرکت کنند و نمایشگاه هم به لحظات پایانی رسیده. خب میشه در مورد موتر خود کمی معلومات دهید که چگونه توانستید این موتر را اینقدر خوب نگهداری کنید تا عایز جایزه شوید؟
این موتر امپالای شرکت شورلایت می باشد که در سال 1966 ساخته شده است. موتر را در همین اواخر، یعنی در ماه جنوری به دست آوردم. برای این کار تا به ایالت تنسی 6 ساعت رانندگی کردم. بسیار خوشبختم که چنین موتری که از ابتدا تا به حال تعلق به یک خانواده داشت پیدا کنم. این موتر نخست از سوی مادر کلان خریداری شده بود. او تا عمر 80 سالگی از آن استفاده می کرد و سپس به یکی از نواسه هایش به میراث رسید. نواسه 20 سال پیش این موتر را دوباره رنگ کرد و تا حال نگه داشته بود و او حالا نزدیک به تقاعد است و خواست این موتر را بفروشد. من بسیار خوش شانسم که در اینترنت این موتر را یافتم و خریدم.
آیا داخل موتر اصلی است یا که بازسازی شده؟
نه، اصلی است.
شما واقعا لیاقت این جایزه را دارید. چرا این موتر را خریداری کردید؟ کدام خاطره ای از آن دارید یا چیزی دیگر است؟
memory about it, do you like it, do you...
I was supposed to inherit a 65 Dodge Dart from my dad in Florida.
قرار بود یک موتر دارت شرکت داج را که در سال 1965 ساخته شده بود از پدرم به میراث ببرم، اما آن موتر در یکی از طوفان‌های بحری در ایالت فلوریدا کاملا از بین رفت. پس از آن تصمیم گرفتم که یک موتر کلاسیک برای خود پیدا کنم. همچنان در ماه جون ازدواج می کنم و یک دلیلی که موتر چهار دروازه‌ای خریدم نیز همین بود.
خب شما این موتر را روزانه می رانید؟
بله، طوری که می بینید در موتر پلیت های انتیک وجود ندارد و این موتر را هر هفته می رانم.
تشکر، سفر راحت برای شما آرزو دارم.
از این سور که میبینین یک موتر مقبول کلاسیک اینجا است و مالکایش هم اینجا ساده سن.
Hi, how are you doing, sir?
Fine, thank you.
Thank you so much for giving me the time to talk to you and have some information about your car. Could you please introduce yourself first?
Yes, my name is David Westreid and I live in Oakton, Virginia.
Great. I see your beautiful car.
Thank you.
Give me some information about it, what type of car it is and how old it is.
It's a 1930 Ford station wagon, and it has an 85 horsepower flathead V8 engine in it, which was common in that era, and it was actually sold as a commercial vehicle,
okay,
for use either as a family vehicle or for commercial purposes.
How long have you been this car?
I've had it about 30 years. It took me about 20 years to restore it. The wood from scratch, and the whole thing from the bottom up has been restored.
That means it's a handmade car.
Well, I guess you could say that. Yeah.
You did it by yourself?
Yes, I did.
It looks beautiful.
Well, thank you.
Honestly.
I appreciate that.
Okay, why this car? Why did you choose this car? Like,
happened to drive by a used car dealer one day, and it was there, and we looked at it, and we liked it, and so we bought it.
What's the significance of cars in American culture, if I ask?
First of all, it's transportation.
Mm-hmm.
So kids start driving cars when they're in high school, and it carries on, and they just like different cars, and there's different cars that become race cars or show cars or whatever, and they like to maintain antique cars kind of for that reason as well.
Why? Like, people are passionate about antique cars and keeping them. I can understand, like, I can relate to it as a utility to use a car for transportation, but what I saw today, it was not just a transportation, it's a passion, it's an art,
right.
I can say. Why?
Well, because this is a piece of art now. It's 80 years old, and it looks new. It's like, you know, it's different from anything you see today or you buy today, as far as, you know, the styling at the time and the features and all of that. So, I mean, it's a pretty mechanical car. Of course, today you've got power windows and all kinds of different things, including electric vehicles. So every year things transition to something new.
I really appreciate that. Thank you so much.
Thank you.
Enjoy your great ride.
I appreciate your interest.
Thank you so much. Thank you.
خب این دو عزیز، ای بود برنامه هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا ای که باز هم هفته آینده با یک قصه تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یک تا بسپارم.